السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاس وایم په دغه پروګرام کې به واوري چې د ناتو سرمنشي یون ستلتنبرګ له طالبانو غوښتي چې د اوربان مسله په جدي توګه باندې په پام کې ونیسي او د لومړي ګام په توګه د اوربان رعایت کړي دا مو د سر موجوده ترار څخه مخکې خبرونه د خبرونو سرچکی د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایثارو لکونه ماڼوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي د اورزګان د والی ویاند وای په گیزاب او دهراوت کې له جګړو زرګونه بې ځای شوې ته د عاجل مرستو لړۍ پیل شوې ده او د نړۍ بیلابیل هیوادونو په داسې حال کې چې کرونا ویروس شدت موندلی د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره تابیا نیولې پوره خبرونه د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ له وسلواله طالبانو غوښتي چې د لومړي ګام په توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي ښاغلي ستولتنبرګ د خبرې د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې یو آنلاین خبری کانفرنس ته وکړي
Next year about whether
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووځو که پاتې شو دا پریکړه به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو کېږي دا پریکړه به د ناتو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کېږي په را روانه فبروري میاشت کې به د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي
د ناتو سرمنشي دا هم ویل چې دوی په خپل پرونی غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام بحث کړی دی جزئیات په همدغه پروګرام کې اوریدلی شئ د اورزګان د والی ویاند وایي په گیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې په گیزاب او دهراود کې له تیرو دوو میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوې د والی ویاند احمد شاه ساحل
تیره اونۍ په گیزاب ولسوالۍ کې څه کم نه سوه کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ته وزیر سول همداشان سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالۍ کې تقریبا 1,050 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي البته دا یوازې په ولسوالۍ کې
وسلواله طالبانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي چې د خلکو د بې ځایه شویو د خلکو د دغې ستونزې د حل لپاره یې څه کړي ځکه چې په اکثرو سیمو کې وسلوال طالبان کنټرول لري او خلک له همدغو سیمو بې ځایه شوي دي د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کرونا د واکسین د اکمال لپاره تابیا نیسي دوی د دې لپاره پلانونه جوړوي چې وکولی شي خپلو خلکو ته د واکسین لومړني ډوزونه په څو اونیو کې ورسوي د کرونا د واکسین د رسولو لپاره داسې وخت هڅې چټکې شوي چې کووید 19 ناروغۍ په ډیرو سیمو کې شدت موندلی هیله مندي شته چې د همدغه میلادي کال تر پایه د کرونا واکسین د تطبیق لپاره چمتو شي د کرونا د واکسین دوه مخکښې جوړونکي کمپنۍ مدرنا او بایوتیک فایزر وارد مخه په دې کیدی چې په امریکا کې او همدارنګ په اروپایي وادونو کې د واکسین د بیړني تطبیق اجازه ترلاسه کړي د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 1.5 میلیون کسان مړه شوي دي د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایثارو لکونه ماڼوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووید 19 یا کرونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورنو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکړل شوې د ملګرو ملتونو سازمان پرون د ملګرو ملتونو سازمان یو 390 غړو پرون په یو غیر اجرایی پریکړه لیک کې له دولتو وغوښتل چې په کورونو چې کورونو ته د دغو ماڼوګانو د ستنېدو غمه وخوري شاوخوا 400,000 دغه خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایثار دي او د ستنېدو اجازه نه لري چین فلیپین اندونیزیا روسیا او اوکراین هغه 15 لومړني هیوادونه دي چې د نړۍ د 90% تجارتي مالونو د انتقال بیړیو ته خدماتي کارکوونکي یا ماڼوګان برابروي د جرمني پولیس وایي لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه او نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزامبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل. د جرمني رسنۍ وایي پیښه پرون د دغه ښار په داسې ساحه کې شوې چې د خلکو د تګ راتګ لار ترې تېره شوې. پولیسو په ټویټر لیکلي یو کس له موټر سره نیول شوی دی. د پولیسو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې څلور کسان مړه شوي او پولیسو سیمه کلابند کړې ده. یو عیني شاهد جرمنی ورځپاڼې ته ویلي یو موټر چې ډیر تیز روان و پر خلکو ور برابر شو. او د افغانستان د فلمونو ملي لاسروزنی فستیوال لاجورد پرون پای ته ورسید. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول و. د دغه وزارت ویاند صابر مومند پرون دغه فستیوال د خصوصي فلم جوړونکو لپاره مهم وباله.
مونږ په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لاره واچوله ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکښان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات پکې هغه فلمونه او مستند فلمونه وو چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د هیات له لورې د ارزونې وروسته هغوی ته جایزې په بېلابېلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو له ډلې 55 فلمونه غوره شوي او د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یو اعلامیه کې وویل نږدې 15,000 کسانو دغه فلمونه وکتل. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ناټو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه د په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. یون ستولتنبرګ وویل وروسته دې د سولې خبرې بریالۍ او په یو اوربند صلاح وشي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د ناټو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په لومړي ګام کې دي په افغانستان کې خپلې وسلوالې حملې راکمې کړي. یانس ستولتنبرګ برایي د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو آنلاین کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل
We call on Taliban to reduce violence.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي. وروسته غواړو چې د سولې پر یوې موافقې صلاح وشي چې اوربند هم یوه برخه وي. په لومړي ګام کې د تاوتریخوالی کم شي. هدف د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل دی. البته چې یو اړخیز اوربند باید یوه برخه وي.
وسلوالو طالبانو د ناټو د سرمنشي د دې تازه غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې دولتي ځواکونه د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي وو. د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا سلاسي، خو تر اوسه پر کړنلار موافقه نه ده سوې. د ناټو سرمنشي خوشي شو ده چې په تیرو څه کم 12 کې د اول وار لپاره د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مستقیم مذاکرې کیږي. یانس ستولتنبرګ وویل دا له معلومه نه ده چې دا مذاکرې به نتیجه ورکړي کنه. خدای له سیاسي لارې د افغانستان د رواني کشلې د حل یوازنی امکان وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی دیبورا لاینز په دوه ورځني سفر پرون قطر ته ورسېده. میرمن لاینز به په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو حیاتونو له غړو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وویل دوی د سولې د موضوع ترڅنګ په خپل پرونی غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم بحث وکړ.
ناټو سپورټس د افغان پیس پروسس اند اس پارت اف
ناټو د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د دې پروسې د برخې په توګه مو په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې 2500 ته د خپل پوځیانو د کمولو پریکړه کړې، د ناټو د ملاتړ ماموریت به دوام کوي. په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو نیمایي شمیر غیر امریکایي پوځیان دي. وزیرانو واضح کړ چې ټول متحدان به دغه ماموریت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ژمن پاتې وي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري 3 پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلی وو ناټو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستان د خپلو پوځیانو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ نه کړي. هغه دا خبره پرون د ناټو د نورو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
مننه چې تر دې دمه ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې ادرس دی، کولای شي له دې ویب پاڼې د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او صفاتو کې باندې واورئ. وړاندې به د موسیقي پښتو پروګرام درته خپور شي. د کابل سټوډیو به مرسل ځاځی مخته بیایي. هیله ده چې تر پایه ورسره واورئ. خو تر هغه مخکې امید زهیر مال ته غوږ ږدو چې د کابل د نن چاپ د مطبوعاتو تبصرې لولي.
اطلاعات روز ورځپاڼې خپله نننۍ سرلیکنه د طالبانو لخوا د یو شمیر ټولګټو شتمنیو رانولو ته ځانګړې کړې او لیکي تیرو دوو اونیو کې طالبانو دوه مهم پلونه ویجاړ کړي دي. د ورځپاڼې له قوله تیره اونۍ دې ډلې د غور ولایت شهرک ولسوالۍ کې د هریرو سیند د پاسه د کمنج پل ویجاړ کړ چې د تخریب په پایله کې د سیمې خلک له زیاتو ستونزو سره مخ شول، ځکه خلکو د همدې پل څخه په ګټې خپلې ورځنۍ چارې مخ ته وړي او خپلې اړتیاوې یې پوره کولې. ورځپاڼه وړاندې لیکي دغه شان طالبانو دوه شپې وړاندې د فاریاب ولایت په خواجه سبزي پوش ولسوالۍ کې هم یو پل د چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. ورځپاڼه زیاتوي له لویو لارو نیولې تر پل او پلچک، ودانیو، مخابراتي انتنونو، د برېښنا پایو، بندونو او نور هغه تاسیسات چې ګټه یې ملت ته رسیږي طالبانو ورته په یوه نه یوه ډول زیان رسولی دی. اطلاعات روس پر طالبانو تور پورې کوي چې د سولې خبرو سره سره یې خپل ورانکاري عمل نه یوازې دا چې بند کړي نه دي، بلکې لا یې زیات کړي. خو طالبانو بیا تل دا ویلي چې ټولګټو پروژو سره کار نه لري او دا شانتورونه یې رد کړي دي. مسیر ورځپاڼې بیا په کابل کې د تیر یوې میاشتې بریدونو او چاودنو ته کتنه کړې او دا میاشتې د کابلیانو لپاره خونړۍ بللې. ورځپاڼه لیکي راپورونو له مخې په تیره میلادي میاشت کې په کابل کې ګڼ بریدونه او چاودنې شوي چې له امله یې تر 13 ملکیان وژل شوي او تر 90 ډیر نور ټپیان دي. د مسیر له قوله دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د کابل امنیت د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوی او حکومت د امنیتي تړون په نامه پروګرام هم پیل کړی چې دا کوي. له دې لارې د کابل په امنیت کې پوره بدلون راغلی دی. خو ورځپاڼه نیوکه کوي او لیکي سره له دې چې د امنیت د ښه والی ادا کېږي خو هره ورځ کابل ښار د یو یا دوو چاودنو شاهد وي چې مرګ ژوبله هم لري. ورځپاڼې د کابل میشتو هغه اندېښنې هم رااخیستې او لیکي دوی له حکومتي او امنیتي چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې چټکې کړي او د نامنیو د کمېدو لپاره دي اقدامات وکړي. هشتسوب ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د کورونا دویمې څپې ته اشاره کړې او لیکي د کورونا دویم راتلونکې څپه باید جدي وګڼل شي. د ورځپاڼې له قوله د امیر روغتیا وزارت د لړم په 20مه ومنله چې د کورونا دویمه څپه پیل شوې او له هماغه ورځې تر ننه د کورونا ویروس سلګونه تازه مثبتې پېښې ثبت شوي او په لسګونه کسان یې له امله مړه شوي دي. هشت صوب زیاتوي وړاندوینه شوې چې د هوا په سړېدو سره به په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې چې هوا یې هم ککړه ده په کورونا ویروس تخته کېدونکو کسانو شمېره پورته شي او دا پړاو به د تیر په پرتله خطرناک وي. ورځپاڼه پر خلکو غږ کوي چې وقایوي تدابیر ولري او هڅه وکړي چې له ټولو هغو لارو ګټه واخلي کومې چې کولی شي د دې ویروس ته لا ډېر خپرېدو مخه ونیسي.
د سندرو
میلمانه وړاندې کوونکی تمنا واحدي او مرسل زازی.